درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د هلی مهربانه را پستنامه سلامونه او نیک هیلی می ومنی درنو زکونکو هیلی دا چی روغ او جوړ اوسئ او د صحت جبې بو پتنوي. تاسو ټول ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځلسم لوست ش راغلاست وایم. هیلی ده چې نن ورځ هم د لوست اخره نشي بور سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لوست پنځلسم لوست دی، پنځه دیرشمه او شپږ دیرشمه پاڼه ده. موضوع مو اډاده ده چې اډاده کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دی. پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسې خپل د تیرې ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي، کورنۍ دنده مو زده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسې درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ. لکه څرنګه چې موږ تاسې په تېر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د ترولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې. ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی وو، اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او بامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی وه. نو نن ورځ بګرام په تېر لوست کې وپېژندې دا چې بګرام څه ډول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی وو. نن ورځ اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څه ډول او څنګه ټاکل شوی وو. اول زو اډا پیژنو دا چې اډا کم ځای دی، چیرته موقعیت لري. تاریخي اډا د جلال آباد د ښار په سویل لویدیځه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزي فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی. دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه دی پیژندل شوی دی او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده. یعنی هغه سیلانیان، هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه څخه لیدنه کړې وه، وروسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو ځله سره کړې ده چې دا غوړه جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده. هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي، د همدغه کیندنو په لړ کې هغه آثار او توکي ترلاسه وي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي او دغه غیزې د هغه مهال په هنر، مذهب او پر هغه مذهبي ودانۍ کې څرګند شوي دي چې د هغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی، د نوښتونو نامتو ټاټوبی هم په هغه لرغونی محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې منځ راغلي وای یا رامنځته شوي وو. نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبی هم وای. دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کړي د لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و. نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبی وایي. یعنی ډیر زیات نوښتونه، ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوي و. مثلا د اډې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شوه چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادي چې هغه به د لوی ارادي معنی لري رامنځته شوی و. دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شوه یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه. د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو. یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوی، بودایي مجسمه جوړې شولې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغون پوه سر جان مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلودي چې په دغه اډه کې کومې جوړې شوې مجسمې چې د هغه څیره او د هغه بدني جوړښتونه آریایي و، یعنی کوشنی او اسکایي و. یعنی دغه مجسمو څیره او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې آریایي ځانګړتیاوې لیدل کېدې چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان په تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې منځ راغلي وه. هغه د بودایي مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته شوه، د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره هغه د بودایي مجسمو جوړول او موقع چې برابر سو، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې ترسره شوې او د همدغه کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه شوي وو، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړې ده. د دې ټولو فعالیتونو تر څنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم وه، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنۍ آسیا همدارنګه د پخواني هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده، او په دغه سبک تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړولی. یعنې په دغه سبک تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو، یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده، چې یو د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بل هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و. چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه شوي دي، چې هغه ډېر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه شوي دي، او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګند او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په هکله معلومات لاسته راوړل، اډه مو وپېژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی دی، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه وپېژندل، چې اډه د جلال آباد د ښار په سویلویدیځه برخه کې د 10 کیلومتر په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډېر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانۍ سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغې سیمې چې دغه له جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکي فاهیان په حق لوي، چې اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده. همدارنګه بل یو چې و هغه هیونسنګ و، چې هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړی ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده، چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوې وي، د هغه په حق لمو ویل چې د همغه کیندنو په نتیجه کې هغه آثار او توکي ترلاسه شوي دي چې د هغه مهال د حاکم حالاتو استازیتوب کوي. یعنې هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوری کوم واکمنیان چې په همغه محل کې وي، دغه آثار او توکي هم د همغه محل استازیتوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزې د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانۍ کې هم څرګند شوې دي، چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی وو. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویل، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادې معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شوه. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل، چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمه پکې جوړ سولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغون پو سرجن مارشال وینا ویل، چې هغه په دې باور درلودي چې په اډه کې هغه کومې مجسمه او څیرې چې جوړ سوي دي، مجسمه چې جوړ سوي دي، د هغه څیرې او د هغه بدني جوړښت اریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق لمویل، چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک کې تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته وه چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړه سوې وه. د هغه دوو سبکونو په هکله مو هم وویل چې یو یې یوناني سبک و بل یې هم هندي بودایي دین سبک و. چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سب څخه دوی کار اخیسته یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و چې د دوه سبکونه وه چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونه څخه جوړ سوی وه. او په اډه کې هغه کومې ودانۍ او هنرونه چې ترلاسه سوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودي. د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو. بیا مې هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای سي په دې ښه توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او ورباندې وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. اډه مو وپېژندل، د اډې په هکله مو هم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی. نو تر راتلونکي درس پورې د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري، درو پښتنو ته به ځوابونه وایاست او د همدغه درو پښتنو ځوابونه په تاسو زده کوي. د دې تر څنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچیرې تاسو ته سره اخیستی وي یا هم لوست تر اغوښنیولو وروسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایاست تر څو وکولای سي په شړول سره تاسو په درس باندې وپوهیږي. د کورنۍ دندې درې پښتنې مدادي، اول دا چې د اډې لرغونی سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوې ده، یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادی شي یا ولې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پښتنې باندې ولاړ وو او په دې هکله موږ مکمل معلومات لاسته راوړو چې ولې دغه پخوانی سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. بل پښتنه دا چې د ګندهارا ښوونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ سوی ده. په دې لوست کې موږ د ګندهارا د ښوونځي په حق لوین او دا مو هم ویل چې د ګندهارا ښوونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ سوی ده. نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس د کوي چې د ښوونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ سوی و، د هم هغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه هم هغه سبک سره ورکر سوی و. بل دا چې اډا په پخوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل. په دې موضوع کې که چېرې تاسو ښه په دقت غوږ نیولی وي ما د دې یادونه وکړه چې پخوا زمانو کې یا په لرغوني مهال کې اډې ته یې څه ویل او ولې په دغه نامه یې یاده سوې وه. نو هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ، په مکمل ډول سره ستاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږي او د دې تر څنګ په دې هیله چې تاسو د لوستلو دغه شیبو سره مل پاتې شوي اوسئ نو حتما به تاسو په درس باندې وپوهیږي او مخکې له دې چې تاسو د دغه پوښتنو د ځوابونه پیدا کولو لپاره لوست بیا ځلې وایست که شیر مو په دقت سره غوږ نیولی وي نو تاسو حتما د دغه درستو پوښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کوئ او ستاسو په ذهن کې به وي. نو درنه زکون کو تر اتلونکي درس پرې هڅه وکړئ چې درستو پوښتنو ته په مکمل ډول تاسو ځوابونه ښه زده کړئ او ښه جواب ورکړئ. نو تر اتلونکي درس پرې چې بیا هم د یو په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زګونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شریف مو شکر مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خلنې شی بور سره مل پاتې سی او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمې پاڼې د هڅه وکي چې د لوست را خلنې شی بور سره مل پاتې سی. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پر تک سره هغه خنډونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه او د علم او پوهې دروازې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستی وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلې دي او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه او په دغه برخو کې برخه اخیسته. دی د خپلو دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دوړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان شوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي او د دوی واکمنی پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې وه هغه غزنویان او سلجوقیان وه. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار بیا د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان هم داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونی پخوانی کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار او په پایله کې دغه د خوابندی کیږي، چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرد اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسلیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ آسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1500 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هراته پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړې. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر، مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو غیله دا چیرو غجور سه وخت په مترده مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چینن ورځ هم د تل په څیر د لوست تر اخرې نشي بوره سره ملوسی او درن ورځ د پزرقور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناټن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې ده چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي. اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپله ستړیا وباسي. مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځای و،